The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
قدرمن اوردونکو د ډیو ریډیو په دې نیم چاته خبري خپرونه کې درته تازه نو شروان کلندر یو ځل بیا هر کلی ویم نن د شور ورځ کال 2014 د دسمبر د میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سحر اتنیمې په کابل کې اته او دلته په واشنگټن ډی سي کې د شپې 10 بجې شوې دي. یو ځل درته بیا وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان هوائی شرکت پی آئی اے جہاز پر وتو پیخ پس چارواکو ویلی تحقیقات کوي چې یو انجن خرابېدو پس جہاز ولې د پیخ ښکار شو. چارواکي زیاتوي د الوتکې بلیک باکس ریکارډر به پلټنو لپاره انټرنیشنل سیفټی بورډ ته استوي. په افغانستان کې شوی یو وروستی نظر پوښتنه ښایي افغانان د خپل راتلونکي د هیواد امنیت بډې رشوتونو او بے روزگارے پاڑا د نور مایوسی اخکار شوی او د کابل په حکومت یې ادبار کم شوی او د شام حلب خارنه د یاغیانو عادی ولس حفاظت سره د وتو په سر د امریکا او روس خارجه وزیرانو جرمنی کې ملاقات کړي. بل لور ته حکومتي عسکرو د خار زړې آبادی والے برخو باندې قبضه کړي چې حلب کې د مخالف او وسلوالو ماتې اوس یقیني شوی. او اوس غوښ شه د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د هوائی جازونو ادارې پی آئی اے چیئرمین اعظم سہگل ویلی دی پرون د خیبر پختونخوا ابټ آباد حویلیا ته نږدې مسافر الوتکه شپږ شپږ یو د یو انجن بندېدو له وجې راغورځېدلې. یو خبري کانفرنس ته د وینا په وخت د پی آئی اے چیئرمین ویلي حتمی علتونو رامعلومول لپاره پلټنې روانې دي چې معلومه کړي ولې د جاز دویم انجن ونه کړی شول. په حفاظت سره ټول مسافر اسلام آباد ایرپورټ ته ورسوي. د پی آئی اے چارواکو ویلی دی دغه مسافر الوتکه د جاز 15 عملی غړو ترڅنګ د 8 مسافرو سره د چترال نه پرون مازیګر واپسې په وخت حویلیا غرونو کې غورځېدلې چې پکې د نه ښځو دوه کم عمر ماشومانو او د چترال ډیپټي کمشنر په شمول تبلیغ ته اوړېدلې د پاکستان پخوانی سندرغاړي جنید جمشید سره د خپل کور ودانې هم وجل شوې دي. او د ایشیا فاونډیشن په نوم د سیډنو ادارې خپل رپورټ کې ویلي دي افغانستان کې نږدې 68% خلک د موجوده حالاتو له وجې د خپل مستقبل نه ناامیده دي. د امریکا سان فرانسیسکو ادارې ایشیا فاونډیشن افغانستان لپاره استازي عبدالرحیم احمد زی وایس اف امریکا ته ویلي دي سروې کې ورته لوی اکثریت افغانانو ویلي دي خپل راتلونکي نه خوشبینه نه دي. افغان حکومت د هیواد ناامنه علت د هغه وسلوالو ډلو فعالیتونه ګرځوي چې ګڼي پاکستان کې روزل کیږي خو پاکستان دغه تورو نه ردوي. او د شام د بشري حقوقو څارنوالانو وایي د شامي حکومت او روس په مرسته ځواکونو د الیپو په زوړ خار بیرته قبضه کړي او حکومت مخالف یاغیان یې د دغه سیمو څخه اوښکې دي. شامی پوز دا وکړي دوی 15% سیمه باندې کنټرول ترلاسه کړی دی. دغه تاریخي خار د بشار الاسد حکومت مخالفینو 15 وړاندې نیولی و. بلخوا د امریکا خارجه وزیر جان کیری څوک چې د ناټو غونډې لپاره برسلس کې موجود دی ویلي دي تمه د رواني اونۍ اخیره کې به روسی همسیال سرګی لاروف سره د شام مسلې په اړه بیا ویني. دواړو مشرانو جرمني کې یو ملاقات هم کړی دی. او د امریکا مشرے کے عراق و شام لپاره د داعش په ضد خصوصي ځواکونو چارواکو ویل دي دوی د شورو پورز د عراق موسل خار کې د هغه عراقي ځواکونو مرستې کړې دي او دوی د داعش بریدونو نه محفوظه کړې دي. څوک چې هڅه کوي د داعش ولکې لاندې روختون آزاد کړي. اتحادیانو ویل دي داعش ډله د روختون دننه څخه په عراقي ځواکونو سخت حمله کوي. او د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ان بی سی ټلویزیون سره د مرکې په وخت منلي چې په داسې وخت کې به واک اخلی چې امریکایي اولس په سیاسي توګه د تقسیم ښکار دی. خو د ټایمز میگزین دا تبصره رد کړې ده چې د تقسیم علت نوی منتخب شوی صدر دوی ګرځولې دي. ټرمپ ویلي زه لګیا یم اولس رای یوځای کوم او دوی د نړۍ یو محفوظه طاقتور قوم جوړولو هڅه کوم. بل پلوته نوموړي ټرمپ د خصوصي ځواکونو مرین پخوانی جنرال جنرال کیلی د راتلونکي حکومت لپاره د هوم سیکرټري هوملینڈ سیکیورٹی سیکرٹری ٹاکلے دے. او په انڈونیشیا کے حیوات کی پا په انډونیشیا هیواد کې چارواکي وایي د شورو په سهار راغلي زلزلې کې د مړو شمېره نوره هم زیاته شوې. د شورو په ورځ چارواکو ویلي په سماټرا نومې جزیره کې زلزلې 90 کسان وژلي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوږی په دې خبرونه کې اورنې ریپورت په پاکستان خیبر پختونخوا حویلیا ته نږدې په غرونو کې د هغه مسافر الوتکې غورځېدو په اړه باندې کوم مسافر الوتکې کې چې د پی آی اے ادارې چارواکي وایي چې 8 کسان وژل شوي دي، پکې 15 د پی آی اے د عملې غړي دي او دغه شان چې کوم په خوانی سندرغاړي دي او بیا وروستو تبلیغ ته اوړېدل جنید جمشید هغه پکې هم وژل شوي دي. پلټنې چرته ورسېدي، تفصیلات پرې راغونډ کړي دي د ډیو ریډیو همکارې سمینه احسن او رپورټ یې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز چیئرمین اعظم سہگل وایي چترال نه اسلام آباد ته په سفر روان جهاز کې د الوت نه مخکې هیڅ قسمه تکنیکی مسله نه وه، خو د پیښې اصل وجوهات به د پلټنو نه پس معلومیږي. یاد دي د شورو په ورځ د پی آی اے جهاز پی کې 66 چترال نه اسلام آباد اړخ ته روان وو چې په لار کې د ایبټ آباد حویلیا سره نږدې په غرونو کې غورځېدو. په دې حادثه کې په جهاز کې ناست ټول مسافر او د جهاز عمله په ځای مړه شوه. د پیښې نه پس فوج او سیول انتظامیه لخوا امدادي کاروایانې شروع شوي او ټول مړي د ایبټ آباد ایوب میډیکل کمپلیکس ته منتقل کړای شول، چرته چې به د پیژنګلو نه پس مړي خپلو خپلوانو ته سپارل کیږي. په دغه سلسله کې د شروع په شپه د اسلام آباد په هوایي ډا خبری کانفرنس ته وینا کې د پی آی اے د چیرمین وینا وه چې د زیارت په سهار به ټول مړي په هلیکاپټرو کې پیمس هسپتال ته راوړلی شي. د هغه دا هم وینا وه چې د حادثې نه وړاندې د جهاز پایلټ د ایمرجنسی خبرداری ورکړی و، ځکه په دې کې د انساني غلطۍ هیڅ امکان نشته. اعظم سہگل زیاته کړه د پیښې په وخت د جهاز یو انجن کار پرېښودی و، خو تمه وه چې د دویم انجن سره به جهاز په حفاظت کوزیدو کې کامیاب شي. هغه وویل د ماښام 9:00 او 4:00 پایلټ د انجن د خرابۍ خبر ورکو او د 9:00 پس جهاز د ریډار نه غیب شو. اعظم سہگل وایي په دې حقله به پلټنې کوي چې تش د یو انجن په خرابېدو جهاز ولې د حادثې سره مخ شو. د پیښې د زینه د الوتکې بلیک باکس موندلی شوی دی، کم نه بچې د اصل وجوهاتو پته لګي. بلخوا د ایبټ آباد ډی پی او تر مخه په جهاز کې سواره د 66 مړي موندل شوي. په جهاز کې ټول د 10 نارینو، 9 او 2 ماشومانو په شمول ټول 8 وو چې پکې 15 د عملې تنان او 1 انجینیر هم وو. د پیښې د زینه یو حکومتي چارواکي ویلي چې ټول مړي سوځېدلي دي او پیژندنه یې تقریبا ناممکنه ده. ریپورټونه دا هم وایي چې د ډی این ای د ریپورت په اساس به د مړو پیژنګلو کولی شي. د چترال د ایرپورټ زرایو تر مخه په مسافرو کې د پاکستان پخوانی پاتې شوی مشهور سندرغاړی او موجوده کې د تبلیغي جماعت مهمه غړی جنید جمشید هم د خپلې کورنۍ سره سور وو او ورسره د چترال ډیپټي کمشنر اسامه وړایچ هم وو چې د حادثې ښکار شوي. بلخوا د پی آی اے لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل کیږي د پی آی اے مرکزي دفتر کراچۍ کې ایمرجنسی ریسپانس سینټر جوړ کړی شوی چې د حادثې نه پس د حالاتو جاج به اخلي. د دې نه علاوه د حادثې انکوائري هم شروع کړی شوې ده. د دې پیښې نه مخکې پاکستان کې 2012 کې د مسافري جهاز غټه پیښه هغه وخت شوې وه چې کله په 6 اپریل د بوجا ایئرلاین یو مسافري جهاز و د کراچۍ نه اسلام آباد په لار کې د خراب موسم په سبب راوغورځېدو او پکې ناست ټول 121 مسافر او 6 د عملې تنان مړه شو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګران اوریدونکو تاسو وایي سفر امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د افغانستان په اړه باندې د امریکا سان فرانسیسکو د ایشیا فاؤنڈیشن ادارې خپل سیړنه کې وایي چې دی شپږ شپېته فیصد افغانستان خلکو ورته ویلي دي چې د خپل مستقبل نه نا امید لري. د ډیوه ریډیو همکار اربا محمود علی په رپورټ تیار کړی او دوی ته ستاسو پام را ګرځو.
د افغانانو د وضعیت په اړه د ایشیا فاؤنډیشن تحقیقاتي مرکز کلنې سروې ښایي چې د افغانستان ډېر خلک د راتلونکي ته خوشبینه نه دي. د افغانستان لپاره د امریکې د سان فرانسیسکو د ادارې ایشیا فاؤنډیشن د افغانستان لپاره استازي عبدالله احمدزی د چهارشنبه په ورځ د نظر پوښتنې تفصیل کابل کې وړاندې کړ.
د خوشبینی سطح د خلکو په منځ کې د دوی د راتلونکي په اړه تر ټولو ټیټې سطح ته راښکته کړې ده. سکاله د وطنوالو خوشبینی راتلونکي ته تر ټولو په ټیټه سطح کې ده او دلایل هم هغه کوم څه چې موږ وینو نامنۍ دي او د ملکی تلفاتو تعداد زیاتوالی دی.
په دې سروې کې چې د 2014 کال په ستمبر میاشت کې ترسره شوې نږدې شپږ شپېته فیصد افغانان راتلونکي ته خوشبینه نه دي. د امریکې د وډرو ویلسن سنټر سړنکار مایکل کوګلمن وای دا وخت د افغانستان مشران د خراب امنیت ټوله ذمہواری په ګاونډیانو اچوي. دا په خپل ځای حقیقت دی. خدا سه ویلو سره دوی د خپل ذمہوارونو ځان نشي بری کولای. که حکومت بډو رشوتونو باندې قابو ومومي، د ښه اقتصاد لپاره ګامونه پورته کړي، د قومي یووالي حکومت په خپلو کې رایوځي شي او انتظامی اصلاحات شروع کړي او د خلکو بنیادی ضرورتونو د پوره کولو ته پام وکړي، نو زما په خیال دا ټول سیسونه چې رایوځي شي نو ورسره به نه یوازې تشدد کې کمی راشي، د خلکو د ناباورۍ کچه به هم راټیټه شي. د افغانستان سیاسي مشران وایي افغانستان د ګاونډیانو د لاسوهنې لوجه د خراب امنیتی وضع سره مخ دی او په دې وجه د بیا ودانې د پرمختیا د کارونو او د حکومتي حلو زلو کار د مشکل سره مخ دی. د چهارشنبه په ورځ ولسمشر اشرف غنی ځوانان په حکومتي ادارو کې د ځای کولو او دوی ته د روزګارونو ورکولو په غرض رابلل شوی د ځوانانو جرګې ته ویلي چې چا په امن کې پرېښودل نو شرطیان به اقتصاد خکې.
افغانستان له هیڅ چا نه صدقه نه غواړي. افغانستان با عزت دولت په دولت روابط غواړي. نو یو کال دی پریږدي که 500 میلیون ډالر هم خپل ظرف تر ظرف پیدا نه کړل لاس مې پریږدي. 500 کال هم پریږدي که موږ ورته مرسته ونه کړله بیا مې لاس پریږدي.
ولسمشر اشرف غنی هند کې د ایشیا د زړه کانفرنس په نوم غونډې ته خپله وینا کې پاکستان ته په جار ویلي وو چې افغانستان ته د پاکستان د 500 میلیونه ډالرو د امداد په ځای دوی ته امنیت ورکول پکار دي. پاکستان وایي دوی افغانستان سره په ګډه هلو ځلو ته تیار دي او دا چې پر امن افغانستان د پاکستان په ګټه دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زده.
ډیوه پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
ګران اوردونکو د افغانستان په اړه باندې چې په دغه کې د سعودي عرب څومره اثر رسوخ موجود دی، د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یو ډیر تفصیلي معلوماتي رپورټ راغلی. د ډیور رادیو همکار مختار خلیل در سره شریکوي.
امریکا افغانستان کې تر 15 کالو پورې د جنگېدو په دې جنگ د 500 ارب ډالرو د تاوان کولو او په دې کې د 1.5 لک سرونو د تنونه د جدا کېدو وروسته اوس د افغانستان د جنگ نظام خلاصول غواړي. امریکا اوس غواړي چې افغانان د باقي خپل جنگ په خپل وکړي. افغان مشران د خپل هیواد افغانستان سباون په خطر کې د لیدو له سببه دا وخت یو طاقت سر دوباره زاري بنتونه کوي، ځکه چې دا طاقت افغانستان کې جمهوریت هم په ځای ساتلی شي او د طالبانو پر رحم او کرم هم پر خوده شي. دا طاقت یقینا چې امریکا نه ده بلکې سعودي عرب ده، ځکه چې افغان جنگ کې د سعودي عرب حیثیت ډیر بې مثله ده، او هغه دا شان چې سعودي عرب د افغانستان په جنگ کې دواړه غاړي وهي. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز نن په افغانستان کې د سعودي عرب د مختلفو کردارونو په موضوع یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته چې آیا سعودي عرب افغان شخړه کې دوست دی که دشمن او که دواړه کردارونه ادا کوي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې سعودي عرب د پاکستان یو زوړ اتحادی دی او د طالبانو د خپو مضبوطولو دپاره تل د پاکستان امداد کړی دی. د سعودي عرب مالداره شیخان او شتمن سخیان د ډیرې مودې نه افغانستان کې د جنگیالو مالی امداد کوي، خو په دې ټوله موده کې سعودي حکومت سرکاري طور افغانستان کې د امریکې د عملیاتو او د افغان حکومت مرسته هم جاری ساتلې ده، اگر که دا مرسته د زړه د پاسه کړې ده. افغانستان کې د سعودي عرب په کردار کې دا تضاد څه اتفاقي طور نه دی، بلکې دا ښه په سوچ او منصوبه دی، ځکه چې د سعودي عرب د بادشاهت دننه د سرکاري پالیسۍ ملګري او مخالف دواړه قسم خلک شته دی، او دا دواړه مطمئن ساتل هم ډیره ضروری ده. د افغانستان په معامله کې د سعودي عرب دورنګ پالیسۍ د سعودي عرب د سرکاري چارواکو کار آسان کړی دی. دوی په ښکارا د طالبانو په سرکاري سطح د امداد کولو نه انکاریان دي، خو بلخوا سعودي عرب کې طالبانو لا په راغونډېدونکو درنو چندو هم خپلې سترګې پټې ساتلې دي. د طالبانو د خزانې یو پخوانی وزیر نیویارک ټایمز سره خپله مرکه کې ویلي دي چې د ډېره موده د حج او عمرې په بانه سعودي عرب کې طالبانو له درنې چندې راغونډې کړې دي. بلخوا طالبانو باندې د هر طرف نه دا پړی هم ورسست کړی شوی دی چې د بونګو او د قلنګونو په ذریعه هم ځان له پیداګیر کولی شي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې یو طرف ته خو به د سعودي عرب شیخانو، شتمنو کسانو او حج او عمرې له د نورو ملکونو نه ورغلو زیارت ګزارو طالبانو له په خلاص مټ مالي امداد ورکولو، او بل طرف ته د سعودي عرب د مخبری محکمې دنیا ته د ښودلو دپاره یو ځل د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د منځګړتیا په کردار ادا کولو ځان نه د ملامت غورځولو یو کوشش هم کړی و. اخبار لیکي چې افغانستان کې د سعودي عرب د دورنګ کردار تیرو 15 کالو کې د جمهوریت د ودې لپاره د امریکې ټوله خواري په اوبو لاهو کړې ده. د سعودي عرب د دورنګې د لاسه امریکا اوس افغانستان کې په دې مجبوره شوې ده چې اسې د خلی اتحادی سعودي عرب افغانستان کې د ورانکار کردار په ځای د روغې جوړې کردار ادا کولو ته راضي کی. بلخوا افغانان هم اوس په دې رسیدلی دي چې سعودي عرب هم دوست او هم دشمن. د افغانستان د قومي سلامتیا د شورا ډایرکټر حنیف اتمار وایي چې د سعودي عرب په سرکاري او غیر سرکاري مالی امداد افغانستان او ګرد سیمه کې د ترهګرۍ مشین روان دی. حقیقت خدا دی چې سعودي عرب سرکاري طور افغان حکومت سره د دفاعي او ترقیاتي لوزنامو کولو وړاندیزونه کوي، خو سعودي شیخانو او د خلیج نورو ملکونو افغانستان کې سنی تنظیمونو، مدرسو او پوهنتونونو ته په خلاص مټ رقمونه دین کړي دي چې دا شان د افغانانو را روان کول د دوی د منشا مطابق لوی شي. خو نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې په کال 2014 کې د افغانستان د نوي صدر د غوره کېدو وروسته ښاغلي اشرف غني خپلې لومړۍ خارجي دورې له سعودي عرب خوښ کړو. دې دورې نه 15 میاشتې پس ښاغلي اشرف غني په دویم ځل د سعودي عرب دوره وکړله. نوی بادشا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سره ملاقات وکړو، او په دغه موقع د یمن په جنگ کې د سعودي عرب د مرستې اعلان وکړو. ښاغلی اشرف غنی د دې په جواب کې سعودي عرب ته خواست وکړو چې د سعودي عرب مالدار شیخان د طالبانو د مالی امداد نه منی کی، او طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د افغانستان د قومي سلامتیا د کونسل مشر حنیف اتمار وایي چې علامی خی دی، اگر که تر اوسه پورې څه کټولي اقدامات لا نه دي شوي، او زموږ یقین دی چې موږ سره یو پوخ لوز شوی دی.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتون ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي هسې نه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګران اوریدونکو، زو منځنی ختیځ اړخ ته بوزو او رپورټ در سره شریکو. د شام د بشری حقوقو څارنوالان وایي د شامی حکومت او روس په مرسته ځواکونو شامی ځواکونو د الیپو په زوړ ښار بیرته قبضه کړی. په دې اړه باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ په عالمگیر خان راکوي.
د شام حکومتي عسکرو د حلب یا الیپو خار زړې آبادې والے برخې باندې قبضه کړې، چې ورسره د حکومت مخالف وسلوالو په خار قبضه ختمېدو او دلته بشپړه ماته خوړل یقیني شوي. د شام حکومتي عسکرو سره د ملګري ملیشو د خار په دریو برخو قبضه لري. د نن نه سلور کال وړاندې د خار مخالف وسلوالو قبضه کړو. په حلب خار یاغیانو ماته په داسې حال هم خوړلې چې د جرمني همبرګ خار کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د روسیې سیال خاغلی سرګی لاورو لید کاته کړي چې د خارنا د عادي ولس انخلال لپاره سهل لټوي. د روس خارجه وزیر په موخه موجود خبريالانو ته ویلي دوی د امریکا د 2 دسمبر نیټه وړاندیز باندې رضا شوي. تیر جمعې پر ورځ د دوه مشرانو په ملاقات کې امریکا دا تجویز وړاندې کړو چې روس او شامی فوج د مخالف وسلوالو او عادي ولس لا د خار نه د وتو لار ورکي، چې پسته دی با القاعده سره تړلې ډلې په خار کې پاتې شي. د شام د صدر مخالف وسلوالو په تیر بیانونو کې د وسله نه غورځولو او یا د خار نه د وتو ځینی تجویز مسترد کړو، چې په نتیجه کې روس په امداد شامی فوج یو وار بیا خپل حمله تیز کړې. خو اوس داسې لګي چې د شام د حکومت مخالف وسلوالو سرکر خل راوړي، نو ځکه روسي او امریکاني مشران د دوی د وټو لپاره سلار وانی غور کوي. پرون یاغیانو 15 ورځې پورې د دزبندې غوښتنه کړې وه چې د دوی لخلې 1500 پورې جوبل کسان دي د خار نه وټو ته پرې خودي شي. خو بیا د مخالف وسلوالو ځینې مشرانو د نوم نه خودلو پر سر مطبوعاتو ته دا هم ویلي چې دوی سره د حکومت په خبرو کې یو خبره په بشپړ توګه د خار نه د وتو هم کیږي. په کال 2012 کې حلب یا الیپو خار باندې د یاغیانو قبضه د دوی لوی ګټه ګڼل کېدا، خو هم په دې خار د یاغیانو پرمختګ ادرید او دوی په خار کې جګړه کې ښکیل شول. نن داسې اندازې دي چې دوی خپل مضبوط اډه د لاسه ورکړې. د 13 نومبر په 15 نیټه د شام او روس هوایی جازونو د بمباری د لاسه د خار 213 کسان وجلی شوي او 8000 خلکو ترې نکړې کړي. روسی او شامی جازونو د سکولونو او هسپتالونو په شمول هر هغه ځای په نخه کړې کم باندې چې د دوی شک راغلی چې یاغیان پکې دي. په روس او شام دا تور هم لګي چې د داعش او القاعده سره تړل ترهګر ډلو په نوم یې خپل مخالف شامی وسلوال هم سخت ځپلي. په حلب د شامی فوج قبضه به د صدر اسد لپاره یو لوی ګټه وي، او تیر ورځ خپل یو بیان کې صدر بشار الاسد ویل د حلب قبضه د جنگ د خاتمې په لور یو لوی ګام دی. د شام جګړې تر اوسه پورې د 15 لک پورې کسان خوړلي، او د دویم نړیوال جنگ وروسته یې لټول لوی د کډوالو بحران پیدا کړی. روس او ایران د صدر بشار الاسد په شا ولاړ دي، ولی امریکا به شمول د ترکی او خلیجی ریاستونو د مخالف وسلوالو په مرسته بوخت دي. د دې نه علاوه د شام په دې خانه جنگي جګړه کې القاعده پلاوه تر هګر ډلې او داعش خود ساخته اسلامي خلافت هم ګټه پورته کړي. د تیر ګل پرواز روس او چین د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هغه قرارداد هم مخنیولې کم چې حلب کې د اور وزر دزبندې لپاره وړاندې شوی. روس ته د وړاندې شپږ داسې قراردادونو مخنیولې. روس او شام دریز لري چې د دې دزبندو نه یاغیان فائدہ اخلي، ځان له راشن برابروي او د ترمن ځان نور جګړې ته تکړه کوي. دغه رنگ یاغیان هم په شام او روس تور لګی چې د مذاکرات او دزبندې په وخت روس په مرسته حکومتي عسكر بل ځای نیولو ته ځان تیاروي. دوی وایي د شام د حکومت او روس غرض دا دی چې د یاغیانو نټولي ولکسي می بیاونی سي چې د خبرو په کېړو زیني. صدر اوباما بشمول د جرمنی، فرانس، برطانیه، کینیډا او اټلی مشرانو په ګډه یو بیان جاری کړی په کومه کې چې په حلب یا علی پوخار د شامی واکمنو د دوی د مرستیالانو روسته کاروان غندل شي. دوی د حلب په شمول د شام نور محاصره سیمو ته انساني امداد نه پرې خودل هم غندلی. د شام په خانه جنگي کې کو یو خوا روس باندې د بشري حقوقو سرغړونو تورونه لګي، نو روس هم دا دریز لري چې واشنگتن او د دوی ملګري په مخالف وسلوالو کابو نه لري.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالری،
اونیزې خبرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
وایس اف امریکا دیو رادیو اوری.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو ته غوږی، او د باغونو د خصمانی وخت او د باغونو چې کوم کارپوهان دي هغه دا وایي چې باید زمینداران د دغه زیات خیال وساتي، نو ګل به چې کوم دی کم دا وخ راټوکیږي په باغونو کې هغه به بچ شي او دغه په نتیجه کې زیاته میوه ورکی. دغه شان د دغه سره چې کوم کارپوه دي ناصر مالک د سره د ډیو رادیو خبریال ملک وکاس یو مرکه کړې ده، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
خورا یا ملګی جن از مکه د عام سبزو غنی جوار او غنم جوګه نوی زکه په دې ماهرین داسې قسمه بوټي یا میوه تجویز کی چې هغه هم خورا از مکه ټیکي او فصل هم ورکوي. په تیر وختونو کې د پیښور نوخار سره په خاصه توګه چارسدا کې ډېر خورا از مکه وي چې هم تیر وختونو کې په دې د نشپاته او لوکاټو باغونه لګولې شوی وو او ډېر یادې میوه ورکولې. او اوس په دغه باغونو کې څه حد پورې کمې راغلي دي او زمکه آبادو یا په نورو فصلونو کې بدلې شوی دي. دې وخت دغه پاتې باغونه په ګلونو راغلي دي او د ګل په حالت کې دي. خو عیسا خان باغبان وایي چې ګلونه دوړوي.
زمنګ د ډېرې زمانې نه باغونه دي د نشپاتو او د لوکاټو او ګلونه کوي خو خپل فصل چالو کی او هغه بیا رجی چې دې له خور ور کو دې سره سپری پیو کو دې سره بس مشوره کو دې سره بسو کو چې اخلې ټیک.
د مسلې ماهر زراعت ناصر ملک وایي چې بوټي سمره ګلونه اونیسی هغه ټول می وکوي نه ګلونه به دوړیږي او چې د بوټي سمره زور وی هغه مره میوه به نیسی. خو زیاتوي چې دې وخت نه د خوراک او نه د وبخور ضرورت لري. کله چې بوټي اوسګار وی پانه پکې نه وی نو دا هغه خصمانه او خوراک پکار وی.
دیکھیں یوازی د خوری عمل نی، دیکھیں د کٹائی عمل هم شاملی. چکل کٹائی غلط اوشی اغم پا گل بندی اثر غورزی. کٹائی دیر سخت اوشی یا دیر نرم اوشی نو اغم پا گل بندی اثر غورزی، پا میوه بندی اثر غورزی. کٹائی غلط اوشوا باغ کی با چمکی زیادی، وڑی چکی بزیادی، ستا میوه با انتہائی کمی یا دا غی سائز با کمی. دا ډیر زیاتې تکنیکی خبرې دي. نو زمیندارونو ته خواسته چې کله بوټي پاڼې وغورځي خزان شي نو تاسو زمونږ عملی سره رابطه کوي. مونږ به درته د باغ د عمر مناسب خوره خایو، د هغې د کټۍ طریقه به درته خایو، هغې کې به مونږ ستاسو معاونت کوو. مهرباني کوئ باغ له ډېرې زیاتې اوبه مه ورکوئ. دام په ګل باندې ډېر زیات غلط اثر غورځي. د هغې د سرې د خوراک هغه وخت کې دې له خوره ورکوئ په باغ کې چې کله نه پاڼه وي نه پاغې کې ګل وي. باغ کې چې کله پاڼه راشي او کله ګل راشي نو دې مونږ دې ته آن سیزن وایو. په دې وخت کې دا بوټي له نقصان ورکوي.
کروندګر په خپلو باغونو ښه پوهیږي خو د باغ عمر زیاتېدو سره د دې په آسمانه کې بدلون پکار وي او دې دپاره د زراعت د محکمې افسرانو خدمات حاصلول پکار دي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
ګرانو اوریدونکو کو د ډیو ریډیو د درې سات سارانه خبرونه اوس سرته رسی سحر د شپږ بجو نه دا شروع کیږي روزانه او تر نه بجو پورې وي سبا هم په دې وخت باندې بیا شپږ ونه تر نه بجو پورې به زموږ هڅه وي چې زموږ همکاران تاسو له نوې خبرونه او نوې موضوعاتو سره راشي. دغه شان نن ماښام شپږ بجې به هم د ډیو ریډیو همکاران شپږ نواله تر دورس بجو پورې تاسو په خدمت کې حاضر وي تازه خبرونو او مهمو موضوعاتو سره. د پروګرام وخت سره ترسي پروډوسر او د اړخ ته زموږ سره ارباب محمود علي ز نوشیروان کلندر مو پلوی لاس پارم پروز مو په خیر.